د مشال ریډیو خغل اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواخم او تاسو ته د مشال ریډیو د نه ساته خبرونه په لړ کې په دې غړي کې هرکلی وایم. د وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي، په پراګ کې د سهار 9 بجې شوې دي. په دې غړي کې درته د خبري ساتي او بیلابیل ریپورتونه درته لرو. بوروال کاکړ به ما سره یغه به تاسو ته خبرونه وړاندې کوي. راځي چې د غړي پیل هغه څخه وکړو، د خبرونو تفصیل به درته وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، پاکستانی چارواکو د الیاس کشمیری د وزل کېدو د خبر پخلای وکړ. پېښور ته نږدې د متنې په سیمه کې چاودنې لږ تر لږه څلور تنه وژلې دي، او د خیبر جنسۍ د جمرود په سیمه کې د دوو خاصدار مړی مندل شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. پاکستانی چارواکو د دې خبرې پخلای کړی دی چې په دې ملک کې تر ټولو لوړ پوړی اورپکی الیاس کشمیری د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وزل شوی دی. په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د مشال ریډیو خبريال سیلاب مسعود ته ویلي چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په هغه برید کې چې دوی ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان د وانه په سیمه کې رامنځته شوی وو، د الیاس کشمیری ترڅنګ اته تنه نور پنجابي طالبان هم وژل شوی دي. بل پلاو د حرکت المجاهد اسلامي په نوم یوې ډلې مشال ریډیو ته په لیږل لیک کې دا منلې دي چې د دوی مشر الیاس کشمیری دوی ورځې وړاندې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی و. د یادونې وړ ده چې د الیاس کشمیری د وزل کېدو خبر یو کال وړاندې هغه وخت هم خپور شوی و چې کله د امریکا بې پیلوټ الوتکو د شمالي وزیرستان د میچخیل په سیمه کې برید کړی و. الیاس کشمیری له هغه 15 مهمو اورپکو مسرانو څخه دی چې پاکستان ته مطلوب و. پر هغه تور دی چې په پاکستان کې د لوړې کچې په بریدونو کې لاس درلود. د پېښور ښار ته نږدې د متنیو د کلاخیلو په سیمه کې چاودنې لږ تر لږه څلور تنه وژلې او شپږ نورې ټپي کړې دي. د مشال ریډیو خبریال فواد علي شاه د ځایي چارواکو له خولې وایي چې دا برید د مسافر وړونکو موټرو په یو تمځای کې رامنځته شوی دی. بل پلاو د خیبر ایجنسی د خاصدار ځواک د دوو عسکرو مړي مندل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری د پولیټیکل انتظامی د چارواکو له خولې وایي چې دا کسان تیر ماښام د ناصرګندو کسانو لخوا تښتول شوی وو، او بیا یې مړي د حیات آباد په سیمه کې په داسې حال کې ومندل شو چې ډزې پرې شوی وې. د امریکا د دفاع وزیر روبرټ ګیټس وایي په افغانستان کې د عام خلکو وژل کېده یو داسې زیان دی چې د خفګان او پښیمانۍ وړ دی. د هغه په خبره دا به تر وخت لمخه وي چې په دې هیواد کې د جګړې په تګلاره کې بدلون راوستل سي. پرون ناوخته په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره یوې ګډې خبري غونډې ته ښاغلي روبرټ ګیټس د پاکستان په اړه هم خبرې وکړې.
The terrorist sanctuaries along the border, particularly on the Pakistani side, have been a continuing concern.
روبرټ ګیټس وایي له پولیسو سره نږدې د تراګرو پټنځایونو په خاص توګه پاکستانی لور ته د اندېښنې وړ اوسېدلې دي، خو د هغه په خبر حقیقت دا دی چې پاکستانیان په خپله په دې پوسوي دي چې دا تراګر نه یوازې د افغانستان بلکې په خپله د پاکستان د حکومت او ولس لپاره یو هم چیلنج دی. روبرټ ګیټس له تیرو څلورو کلونو راهیسې د امریکا د دفاع د وزیر په توګه کار کوي، او افغانستان ته به دا د هغه وروستی سفر وي، هغه ځکه چې نوموړی د دې لپاره تیاری کوي چې د روانې میاشتې په پای کې خپله دنده پرېږدي. د سعودي عرب چارواکي وایي د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح د هغو زخمونو د علاج لپاره دې هیواد ته ورغلی دی چې د جمعې په ورځ په خپل ولسمشریز ماڼۍ کې د توغندي د یو برید په نتیجه کې ورسېدلی و. د جمعې په ورځ علي عبدالله صالح په یو غږیز پیغام کې وویل چې په برسرنۍ توګه ټپي شوی دی، خو له هغه وروسته بیا د خلکو په وړاندې نه دی راڅرګند شوی. سرچینې وایي سعودي عرب په لیبیا کې د لوړ پوړو سیاسي چارواکو او د هغوی د مخالفو قبیلو ترمنځ د اوربند زمینه برابره کړې ده. په عین حال کې سپینه ماڼۍ وایي چې د تراګرۍ د مخنیوي په لړ کې د ولسمشر باراک اوباما تر ټولو لوی سلاکار د شنبې په ورځ د یمن له مرستیال ولسمشر عابد رابو منصور هادي سره خبرې اترې کړې دي، خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې نه شاهدان وای د نیټو جنگي الوتکو په دې شار او شاوخوا سیمو کې سخت هوایي عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې د ډیرو چاودنو ژغونه هم اوریدل شوي دي. د فرانس پریس خبري اژانس لیکي تیر ماښام څلور چاودنې د ترابلس شار ولړزاوه او همدا ډول د شنبې په مازیګر د دې شار په مرکز کې لومړی دوی زورورې چاودنې واوریدل شوې او ورپسې څو نورې رامنځته شوې. اینی شاهدان وای د چاودنې له تاجورا نومې هغې سیمې څخه اوریدل شوې دي چې د نیټو یې پر درېم مارچ له پیل کړو عملیاتو راوروسته زیاتره په نښه کوي. د دې سیمې اوسیدونکي وای دوی په دې نه دي پوه چې په دې عملیاتو کې کوم څه په نښه شوي دي، خو دوی وای دوی تور لوګي لیدلي او په هوا کې ګرځېدونکي جنګي الوتکې هم لیدلې دي. په هند کې شاوخوا ډیر ستنه هغه وخت ټپیان سو چې کله پولیسو پر هغو مظاهره چانو اوښ کې بهونکې ګیسو غورځاوه چې په نوې ډیلی کې د سېشنبې په ورځ د حکومت وبخښي د شنبې په ورځ د حکومت د درغلیو پر ضد په یوه لوی خیمه کې د نه خوړلو هړتال پیل کړ. د سوامي بابا رامدیو نومي یوه هندي رهنما په مشرۍ کې راغونډ شوي دا مظاهره چان د هغو پیسو د بیرته ستنولو غوښتنه کوي چې د دوی په فکر د هند حکومتي چارواکو د درغلیو له لارې په بهرنیو بنکونو کې پټې کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه مول بوریوال کاکړه واردل او ردونکو تاسو مشال رډیو اوري چې هر ورځ درته نه حسات خبرونه کوي. په وزیرستان کې د وسلوالو یو لوړپوړی مشر الیاس کشمیری د وژنې تایید شوی او د پیښور سره نږدې په متنو کې یوه چاودنه شوې ده. په وزیرستان کې په ډرون بریدونو کې د وسلوالو د دغه مشر د وژنې په اړه به رپورټ درته ولرو. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي په پاکستان کې د اورپکو په خوندي ځایونو اندېښمن دی.
Terrorist sanctuaries along the border particularly on the Pakistani side
د پولیس سره نږدې او په خاصه توګه پاکستانی لورته د ترهګرو پټ ځایونه د اندېښنې وړ اوسېدلې دي.
په ګومل کې د امن لپاره په یو غونډه کې برخه اخیستونکو پښتانه په سیمه کې د سولې د راتګ لپاره هیله مند دي.
ان شاء الله امن روان دی، سپین صبر روان دی، ډیر زر او د میشه کې خیبر پښتونخوا شه پښتونونه باندې کې ظلم زیاته روان دي دولت میشي.
د لوبو سامانونه د ماشومانو په نفسیاتو څنګه اغیز کولی شي؟
ان چې مونږ هم ته خوان رو کې چې زه د خلک په ولا په یبا د پکه جگہ خوان رو کې چې داس په غریز
اوریدونکو د دې تر څنګ درته نور ګڼ ریپورتونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو اوري اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې مو واردل د پیښور سره نږدې په متنو کې یو چاودنه شوې ده. د دې چاودنې د تازه حال په اړه به له خپل خبریال فواد علي شاه څخه پوښتنه کوو. فواد، تازه معلومات څه دي؟
بشیر په باندې چاودنه کې چې د 15 تنه چې د هغه مرشوی دي تصور تنه چې د هغه په ټاکن هغه وخت مرشوی کوم چې هغه به او هغه مری چې دی هغه سپتال ته رسولې شو د دې سپتال ته یو خزه چې واغه له دې سپتال کې اپریشن کې دو اپریشن کې مرشوا هغه حالت چې دی هغه نازکو ډاکټرانو وایي ما چې پولیس چارواکو سره کوم سره خبره شوې دا او زختلم تل او ما متنی ته هغه ځای نو کته چلته کې دا دماکه شوې دا دا د ګاډو د ویګنو او د سوزوکو یو دوا انته کې خلکو وایي ځای خلکو د دې مالک سره می خبره وشو چې خلک ډیر عزیز شو سودا کې چې به کله خیال کوي مونږ به ګورو دغه چې یو کس سار په دې حکم ګاډو چې دا یو ډاکسنو نو هغه ډاکسن کې چې یو لفافه یې کده وایي دې چې راځم به تخیال کوي اوس هغه کس چې هغه چانه دې پیژندلې چې دا څوک نو هغه کس چې کوم لفافه یې کده په هغه ګاډو کې تاغې چې دا چاودل شي دا ما د بم ډسپوز سکواډ والے سره چې کوم خبرې وشو نو هغه یې پنځه کلو مواد په دې کې چاودیدن کې مواد نو هغه پنځه کلو مواد چې کوم خلاص شوی دی هغه ګاډي پوره تباه کړی دی. ګاډي په چت سم ماشومان ناس تو هغه یو دوه ماشومان چې دي هغه جو بل شوي دي هغه داسن کې دنه چې کوم خلک ناشته د امنډ چې دي دا هغه خلک ته ګاډي انتظار کول دا یا روان شوی نو ډرایور چې هغه پاغه وخت نه ویتلو هغه پکې بچته.
ډیر مننه فواد ستاسو د معلوماتو نه. د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو فواد علي شاه اوریدو زموږ خبریال په پېښور کې چې په متنو کې د شوې چاودنې په اړه یې تازه حال درکوه. اوس هم درته یو بل رپورټ لرو. په وزیرستان کې په ډرون بریدونو کې د القاعده سره تړلې د حرکت الجهاد یو مهم قومندان الیاس کشمیری وژل شوی دی. د هغه د وژنې تایید چارواکو کړی دی. کشمیری په هغه تورونو ترهګرو کې شامل وو چې امریکا یې په سر د 15 میلیون ډالرو انعام ټاکلو. سیلاب مسعودی په اړه رپورټ لري.
په سویلی وزیرستان باندې کې دویش په مقصد د شکمنو بې پایلټه امریکایي الوتکو په برید کې د وژلو پنجابي طالبانو شمیر د یو زخمي طالب د مرګ نه د ورسته نه حتی نه تا ورسېده. په وژلو طالبانو کې کمانډر الیاس کشمیری هم شامل دی. په ډیره اسماعیل خان کې د خفیا ادارې یو ذمہ دار چارواکی د دې دوې په خلای کوي او دا هم زیاتوي چې په دا برید کې وژلي او نور طالبان د امیر حمزه، محمد ابراهیم، فاروق احمد، محمد عثمان، عمران، محمد نعیم او عبدالقدوس په نمونه پیژندلی شوی دی او د پاتې یو طالب نوم لا معلوم نه دی. په بل پلو د حرکت المجاهدی اسلامی او مذهبي تنظیم ه د شکمنو بې پایلټا امریکایي الوتکو برید او په داکښې د کمانډر الیاس کشمیری وژل منلی دی. د تنظیم ترجمان ابو هنزلا کاشر د میډیا د خبریالانو په نوم یو لاسلیک خور کړی دی چې کوم مشال ریجو تهره رسېدلی دی. په دا لاسلیک شې لیکلی شوی دی چې د تنظیم حرکت الجهادی اسلامی درې سوه دیارلس بریګیډ د لوري نه دا تصدیق کیږي چې د میش کمانډر ان چیف الیاس کشمیری د کال 2018 د شپږمې میاشتې د درېمې نېټې په شپه په باندې 11 بجې سره د نورو ملګریو د امریکي ډرون په برید کې شهید شوی دی. انشاءالله تعالی امریکا به د میش انتقامي ځواب وویني. صرف امریکا ها د میش هدف دی. دا ده ها یادوی چې یو کال مخکې هم د کمانډر الیاس کشمیری د مرګ خبر هغه وخت هم خور شوی و چې کله شکمنو بې پایلټا امریکایي الوتکو د قطبی وزیرستان مچی خیل په سیمه کې برید کړای و. سیلاب مسعود، مشال ریجو، ډیری اسماعیل خان.
اوریدونکو تاسو د سیلاب مسعود رپورټ واوریدل. پکې و اوریدل چې الیاس کشمیری چې د القاعده سره د تړلې د حرکت الجهاد د وسلوالې ډلې مشر وو هغه وژل شوی دی. په د دې ناخواته د افغانستان په اړه باندې یو رپورټ درته لرو. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي چې په پاکستان کې په قبایلي سیمو کې د اورپکو موجودیت لا هم د اندېښنې وړ دی. رابرټ ګیټس په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزی سره یو ځای په خبري ناسته کې پرون ویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره دا حتمی ده چې اول هغوی د جګړې په میدان کې کمزوري کړی شي. په دې اړه رضوان مراد رپورت لري.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي طالبان ښایي په اوس وخت کې د افغانستان د سیاسي جوړښت یوه برخه وي او کولی شي د افغانستان په راتلونکي کې سیاسي رول هم ولري. خو د نوموړي په وینا د دې لپاره چې له هغوی سره د سولې ممکنه خبرې او جوړجاړی وشي لومړی باید طالبان د جګړې په میدان کې پر شا وتنبول شي.
د وای که
افغان او نړیوال ځواکونه وکولی شي هغه سیمې چې په دې وروستیو کې له طالبانو نیول شوي دي وساتي او امنیتي وضعیت پراختیا ومومي نو په هغه صورت کې به بیا د روان کال په پای کې له طالبانو سره د کامیابو خبرو اترو د پیل لپاره زمینه برابره. ښاغلی ګیټس چې پرون یې په کابل کې له افغان ولسمشر سره یو ځای خبریالانو ته څرګندونې کولې ویل د اوسامه بن لادن او ملا عمر ترمنځ نږدې اړیکو ته په پام سره دا امکان شته چې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر وشل کېدل به طالبان دې ته وهڅوي چې سولې ته مخه کړي. خو د هغه په وینا اوس په دې اړه څه ویل له وخت نه مخکې دي او دا به په راتلونکو څو میاشتو کې څرګنده شي. نوموړي په خبرو کې ویل
terrorist sanctuaries along the border particularly on the Pakistani side
د پولیس سره نږدې او په خاصه توګه پاکستانی لورته د ترهګرو پټځینه
د اندېښنې وړ اوسېدلي دي. حقیقت دا دی چې په تیرو څو کلونو کې پاکستانیان په خپله په دې پوه شوي دي چې دا ترهګر نه یوازې د افغانستان بلکې په خپله د پاکستان د حکومت او ولس لپاره هم یو چیلنج دی.
د امریکا دفاع وزیر ویل په 2014 کال کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وستلو او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو لپاره د پیاوړي او روزل شوي افغان ځواک موجودیت اساسي شرط دی. نوموړي د افغان جګړې د دوام په اړه خپلو خبرو کې ویل د افغانستان خلک او امریکایان د دې جنگ له دوام او لګښت څخه ستړي شوي دي. له طالبانو او د افغان دولت له وسلواله مخالفانو سره د سولې د پروسې په اړه د امریکا د دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې لویدیځ اژانسونه وایي 13 می میاشت کې د امریکایي مقاماتو طالبانو ترمنځ په جرمني او له هغې نه مخکې په قطر کې پټې خبرې شوې دي. یو لویدیځ ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی اخیستل شوی په دې وروستیو کې شپېګل مچرې ته ویلي چې ښایي په راتلونکي جولای میاشت کې کله چې ولسمشر اوباما به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمولو د پیل اعلان کوي له طالبانو سره به د خبرو اترو په برخه کې شوي پرمختګونه هم په ډاګه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی سوریدونکو، وال سټریټ جرنال او رسپانې په خپل مقاله کې لیکلي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د اورپکو د پنهکو لپاره د امریکایي بی پیلټ الوتکو د بریدونو په سر د ولسمشر باراک اوباما په اداره کې اختلافات رامنځته شوي. په پاکستان کې د امریکایي سفیر په ګډون د امریکا ځینې لوړپوړي پوځي چارواکي غواړي د سی ای ای لخوا ترسره کیدونکو بی پیلټ الوتکو د بریدونو رفتار دی یو څه کم کړل شي. په دې اړه د دغه مقاله غټکی بوروال کاکړ درته وري.
ورسپانه لیکي دا سکول به لږ تر لږه په لنډ مهاله توګه د ولسمشر باراک اوباما هغه پروګرام او روکړي چې د خپلې دندې تر پیلولو وروسته یې پسندستي توګه تیز کړی و چې په پاکستان کې هغه اورپکی په نشه کړي چې په افغانستان کې د نیټو پر ځواکونو بریدونه کوي. دې پروګرام د ترهګرۍ په وړاندې د امریکا ملګري پاکستان خفه کړی دی. د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه بحث له هغه وروسته تود شوی دی چې یو امریکایي کس ریمنډیوس د پاکستان د لاهور په ښار کې دوه پاکستانی وګړي ووژل او بیا د هغه له خوشی کېدو وروسته ځینې بریدونه وسو او د مئی پر 2 نیټه د امریکا د ځانګړو عسکرو په عملیاتو کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل سو. وال سټریټ جرنال د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکي چې سپینې ماڼۍ د پنځمې په ورځ د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د رفتار کمولو په اړه بحث کړی دی. د امریکا د استخباراتي ادارې سی ای ای مشر لیون پنیټا د غونډې ته ویلي چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه اوس هم د القاعده او د هغوی د ملګرو پر ضد د امریکا تر ټولو مهمه وسله ده. وال سټریټ جرنال د دې چارواکي چې نوم یې نه دی لیکلی له خولې لیکي په دې غونډه کې دا پریکړه وسوه چې د اورپکو د پنشکولو لپاره به د بی پیلوټ الوتکو بریدونه همداسې روان وي لکه څنګه چې تر اوسه ترسره کېدل. د امریکا شاوخوا ټول چارواکي د هغو کسانو په ګډون چې د دې بریدونو رفتار ګورو کول غواړي دا منی چې دا په پاکستان کې د پټو اورپکو د لمنځوړلو لپاره تر ټولو ښه وسیله ده. د بریدونو نه یوازې د القاعده او طالبانو مهم مشران په نشه کړی دي بلکې له پاکستان سره پر پوله نږدې په غرونو کې شتون لرونکي اورپکي هم تیتو پر کړی دي. د اوباما په اداره کې یو چارواکي هم دانه غواړي چې دا پروګرام دی په بشپړ توګه ودرول سي. ورسپانه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او پوځي چارواکو ترمنځ د تړلو دروازو تر شا په دې اړه بحث کیږي چې د بی پیلوټ الوتکو زیات بریدونه د پاکستان او امریکا ترمنځ وار لمخه خرابې اړیکې لا پسې کړکېچنوي. ورسپانه لیکي پاکستاني چارواکو په ښکاره تل د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو غندنه کړې ده او په پټه ملګرتیا کوي او د امریکا د استخباراتو ادارې سی ای ای ته د بمباری لپاره ځایونه ورشي. خو اوس پاکستان په پټه او ښکاره توګه داسې هڅې کوي چې امریکا دا بریدونه ودروي هغه ځکه چې د دوی په وینا په دې بریدونو کې د ولسي خلکو د وژل کېدو شکایتونه راځي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د اورپکو په وړاندې د جنگیدونکو پاکستاني ځواکونو کمانډان لیفټیننت جنرال آصف یاسین ملک په یو مرکه کې ویلي دي چې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو له امله دوی ته دا ګرانه سي چې په قبایلي مشرانو کې ملګري پیدا کړي. ورسپانه د امریکا د یو لوړپوړي چارواکي له خولې لیکي چې مهمه دا ده چې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو څومره کچه د امریکا د امنیت لپاره کافي وي او د پاکستانیو لپاره د زغم وړ وي. وال سټریټ جرنال په پای کې د یو پاکستانی چارواکي له خولې لیکي چې دواړه غاړي اوس د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د رفتار د کمولو په اړه سلا سوي دي.
مشال ته غوښونی سي
چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې وفاقي حکومت دی دغه صوبې ته د امنیتي ځواکونو شمیره ورزیاته کې واغه ځواکونه چې مخکې په خیبر پختونخوا کې وو بیرته اسلام آباد او کراچۍ ته لیږل شوي دي، هغه دی واپس دغه صوبې ته ولیږل شي، ځکه چې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین وایي چې دا صوبه تر هغه ځای پلې ده او ضرورت دې خبر دی چې دلته سکیورټي او امنیتي ځواکونه ډېر وي. په دې اړه د شبیر جان رپورټ.
دا خیبر پختونخوا حکومت یو وار بیا د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د پاکستان سرحد اسلام آباد او کراچۍ کې په ځای کړی شوی اف سی اهلکار دې واپس خیبر پختونخوا ته راوستل شي، ځکه چې دا اف سی بنیادی کار د قبایلی او بندوبستی سمو پولو حفاظت کول دي، نه چې په اسلام آباد یا کراچۍ کې. دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې کم کم ځای کې د پاکستان سرحدي یا پولی نور ملکونو سره تړلی دي، نو باید چې هلته د پوس تعینات کړی شي، ځکه چې د ملک ته سرحداتو حفاظت پوس کوي نه چې پولیس. په دې غلا د صوبایي حکومت بیان میر افتخار حسین مشال لیډو ته صدارنګ وویل،
مونږ چې کم دی د خپل اف سی چې هغه زمونږ د ډیزی د مطلع خصوصي تور هغه د کم ځای ټرایبل بیلټ او سیټل بیلټ د دغې ځای د حفاظت لپاره د اف سی کلیدي کردار وي، او د دې لپاره د اف سی جوړه شوې ده. مونږو چې آئینی حیثیت د اف سی چې کوم دی د هغې د کردار دا کولو دی، هغې ته مطلب دی چې پوره موقع ورکړی شي، او په کراچۍ کې او اسلام آباد کې چې زمونږ کوم اف سی ده هغه زر تر زره چې کوم دی خیبر پختونخوا ته مونږ ته ورکړی شي، هغې د خپل د رینجرز بندوبست وکړي. دا د یو کال نه مونږ په کابینه کې ډیسیژن کړی په کار چې هغې تر اوسه د رینجر بندوبست کړی وي، که نه کړی دا د هغې خپل ذمهواري ده.
میر افتخار حسین په مرکزي حکومت غږ وکړو چې کراچۍ او اسلام آباد کې دی د رینجرز نه کار واخیستلی شي، ځکه چې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو ته د دغه اف سی زیات ضرورت دی.
مونږ مرکز ته وایو چې زمونږ صوبه ډېره سینسیټیو ده، او تکه پاکستان په حقیقت کې بچکی نو هغه اسلام آباد او د کراچۍ په منځ کې نه بچکیږي، بلکې چې د کم بارډر د طرف نه خطر زیاته ده هغه زمونږ د خیبر پختونخوا ده او دا فرنٹ لین صوبه ده، نو دې ته زیات ضرورت دی. نو چې کله زما صوبه داسې سیکیور شي نو ټول پاکستان سیکیور کیږي، او دا په شدید الفاظو کې مونږ چې مونږ ته ضرورت دی، او مونږ بار بار چې دا ضرورت پوره نشي او سبا د دې هر څه مطلب دی نتیجه وي، نو د دې ذمهوار به بیا وفاقي حکومت وي.
یاد دي وي چې تېرو ورځو کې دیر کې د ترهګرۍ بدرستو د خیبر پختونخوا کابینې دا فیصله هم کړې ده چې دیر او چترال او دغه رنګ نور سیمو کې به هم د ترهګرۍ مخنیوي لپاره امن لښکرې جوړولو لپاره ګرانډ جرګې راولي شي، او دې لښکرو ته به حکومت نه یوازې وسله او خوراک څښاک بلکې نور ټول ضرورتونه هم پوره کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو، د پاکستان خبریدونکو ورسپانې ډیلی ټایمز کې فرحت تاج لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ لخوا د عملیاتو د شروع کولو د مخه په دې اړه خبرې کول اورپکو ته دا اشاره ورکول دي چې هغوی خوندي ځایونو ته لاړ شي. د دې مقالې غټ ټکی اور فرحت تاج لیکي چې په دې وروستیو کې په مطبوعاتو کې د امریکا د فشار له امله د پاکستانی پوځ لخوا په شمالي وزیرستان کې د اپریشن د کولو په اړه مختلف رپورټونه راځي. په یو رپورت کې آن دا دعوه شوې چې په پاکستان کې خیریه ادارو ته ویل شوې چې له شمالي وزیرستان دی د ګڼو بې کوره کېدونکو خلکو د مرستې لپاره تیار وي، خو درې ورځې وړاندې داسې رپورټونه هم راغله چې په کې ویل شوې د پاکستان پوځ او حکومت په دې اړه هیڅ فیصله نه ده کړې. په مقاله کې راغلی چې شمالي وزیرستان د القاعده سره د تړلو د ټولې دنیا د وسلوالو قوي مرکز دی. لیکوالی دغلطه د نړۍ د بیلابیلو سیمو د میشت اورپکو پاړه د یو ځایي اوسیدونکو لخوا لیکلي چې هلته شین سترګې هم شته، تور سترګې هم، او د اسماني رنګه او نسواري رنګه سترګو والا هم شتون لري. دوی له وزیرستان د طالبانو مخالفه خلکو د ملک په امنیتي ځواکونو او په نړۍ کې په بیلابیلو ځایونو کې د بریدونو لپاره تیاری کوي. د لیکوال په وینا د پاکستان پوز سیمه طالب وسلوالو او یا هم د حافظ ګل بهادر پشان د پوز طرفدار او ګروپونو ته پرخي. هغه وایي چې که څه هم دغلت امریکا ډرون بریدونه کوي، خو په دې ځای کې د پوز لخوا هدفي عملیاتو ته ضرورت دی. فرحت تاج لیکي چې د امریکا لخوا د اسامه بن لادن له وژلو وروسته د پاکستان پارلمنت ځان پوز ته تسلیم کړي. لیکوالی د پاکستان د بشري حقوقو لپاره کارکونکي اسما جهانگیر لخلي لیکلي چې د پوز او پارلمنت ترمنځ د یاد پیخي پاړه ګډ قرارداد د تشناب کاغذ یا ټوایلټ پیپر حیثیت لري. په مقاله کې راغلي چې لا هم د ملک په چارو کې د قوي لاس لرلو او ستراتیژیک ژورتیا کې د پوز دلچسپي لا هم کم شوې نه ده. ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي چې په داسې حالاتو کې به په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات په قبایلي سیمو کې د نورو عملیاتو په شان بېمانه وي. دا عملیات به د ولسی خلکو حالات نور خراب کی او طالبان به نور خوندې زینو ته لاړ شي. په مقاله کې زیاته شوې چې په 2008 کال کې ځایی وزیر قبایلو ازبک اورپکو سره جګړه وکړه او هغه یې لسیمی وشړل. د لیکوال په وینا د پاکستان پوز د ازبک وسلوالو مخاونینوله او دوی یې پریښودل چې شمالي وزیرستان ته لاړ شي او په هغه ځای کې د حقانی ډلې سره یو ځای په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو په ضد عملیات وکړي. فرحت تاج لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له شروع کولو وړاندې په دې اړه خبرې کول دا معنی لري چې د پاکستان پوز په دې اړه سنجیده نه دی. نوموړی وایي چې آیا د دې خبرې د خبرولو معنا خو به دا نه وي چې په سیمه کې میشته اورپکو ته یوه اشاره ورکړل شي چې ځانونه خوندي ځایونو کې پټ کړي. هغه زیاتوي چې پوز ولې د طالبانو په خلاف هغه سی غیر اعلانیه جګړه نه پیلوي لکه څنګه چې دوی په کارګل کې د هند د پوځیانو خلاف کړی وه. د لیکوالې په وینا دا هغه پوښتنې دي چې قبایلو ته د طالبانو سره د جګړې او د هغوی د ختمولو په اړه په پاکستاني پوز شکونه راپورته کوي. د ډیلی ټایمز ورځپاڼه په دې مقاله کې راغلی چې په 2010 کال کې د پاکستان د جاسوسي ادارې په مرسته د کرم ایجنسۍ د قومي مشرانو سره دغلته د حقانی د طالبانو د ډلې د مشتکولو په اړه خبرې اترې شوې وي. ورځپاڼه زیاتوي چې د القاعده د ترهګرې ډلې برخه حقانی ډله د پاکستان د پوځي جنرالانو سره نږدې اړیکې لري نو کېدای شي چې هغوی لا پخوا کرم کې ځای په ځای شوي وي. په دې مقاله کې فرحت تاج لیکي چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د پاکستان اتحادیان باید تر هغې پورې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ لخوا د عملیاتو وړاندیز رد کړي تر څو پورې چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو ګټو د ساتلو لپاره د جهادي ډلو له استعماله کار نه وي اخیستی. او سوم یو بل مطبوعاتي کترن دراورو برتانوي ورسپانه فاینانشل ټایمز د وجو شوی پاکستانی جرنالیست سید سلیم شهزاد پاړه په خبره کړی و مقاله کې لیکلي چې د هغه وجل کېدو عجیب پښتنې راپورته کړي. دا چې د عجیب پښتنې څه دي د دې لپاره به بوروال ککړ ته وکړو.
ورسپانه لیکي د سید سلیم شهزاد د مرګ پیښه له هغه څو میاشتې وروسته رامنځته شوه چې د پنجاب صوبې گورنر سلمان تاثیر په اسلام آباد کې ووژل سو. سلمان تاثیر به زیاتره د هڅه کوله چې د اورپکو ګواښونه او په پاکستانی ټولنه کې د هغوی ملاتړ له نظره وغورځوي، خو سلیم شهزاد له سلمان تاثیر څخه بیل کار وکړ. هغه په دې اړه رپورټ خپور کړ چې د پاکستان په ځینو مهمو ادارو په خاصه توګه په پوځ کې اورپکی شتون لري. هغه په خپل دې لیکنه کې د پاکستان یو داسې انځور وړاندې کړ چې د اسلامي سخت دریځو لاس ته لویږي. مقاله د پاکستانی ورځپاڼې ډیلی نیوز د کارکوونکي مهاجبین اسلام له خلیلی کې چې سلیم شهزاد د دې ویلو په بدل کې خپل ژوند له لاسه ورکړ چې نه یوازې د پاکستان په پوز کې د طالبانو خواخوږیسته بلکې داسې ښکاري چې د پاکستان په بحري پوز کې هم القاعده شتون لري. سلیم شهزاد په خپل لیکنه کې دا ادعا کړې وه چې په کراچۍ کې د پاکستان د بحري پوز پر مرکز القاعده برید له هغه وروسته وکړ چې د دې پوز او القاعده ترمنځ د هغو عسکرو د خلاصون لپاره خبرې اترې بریالۍ نسوي چې له اورپکو ډلو سره د اړیکو په تور کې نیول سوي وو. هغه ویلي وو چې د دې خبرو اترو زمينه له شمالي وزیرستان سره اړه لرونکي د القاعده غړي عبدالسمد برابر کړی وو او د القاعده له غشتنو څخه یو مهم غشتنه دا و چې له اورپکو ډلو سره د اړیکو په تور کې نیول سوي چارواکي خلاص کړي. د هغه په لیکنه د خبرو اترو تر ناکامه کېدو وروسته چې د بحري پوځ پر مرکز کومبري دوسو هغه د القاعده د هغې څانګې د غړو لخوا ترسره سو چې مشریه الیاس کشمیري کوله. سید سلیم شهزاد تر دې وړاندې د پاکستان پوز هغه وخت بدنامه کړی وو چې کله یې د دې پوز لخوا د افغان طالبانو د یو مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشی کېدو خبر خپور کړی وو. ورسپانه لیکي په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکي او مشران ژورنالیستان شک لري چې د سید سلیم شهزاد په وژلو کې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI لاس وو. مقاله د پاکستان ټوډې په نامه ورځپاڼې د ایډیټر عارف نظامی له خلیلې کې موږ ته معلومه ده چې لږ تر لږه یو ځل ISI سلیم شهزاد ورغوښتی و، نو له دې څخه ښکاري چې هغه د دوی نه و خوښ. خو ISI په تېر اونۍ کې په نادره توګه یو بیان خپور کړ او هغه تورونه یې رد کړل چې ګواکې سلیم شهزاد د دې ادارې لخوا ووژل سو. ورسپانه لیکي د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سید سلیم شهزاد د مرګ د پیښې په اړه د پلټون امر کړی دی، خو بیخي لږ خلک پر داسې پلټون باور لري. هغه ځکه چې دا پای نه لري او څلور کاله وړاندې د وژل سوي پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو د مرګ په اړه پلټون لا تر اوسه مجرم نه دی په ډاګه کړی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري او اوس په پیښور کې 12:30 بجې شوې. بوریوال کاکړ نه د خبرونو سر ټکی اورو.
پاکستانوی چارواکو د الیاس کشمیری د وزل کېدو پخلی وکړ. پېښور ته نږدې د متنی په سیمه کې 14 شپږ تنه وژل دي. د خیبر ایجنسی د جمرود په سیمه کې د خاصدار ځواک د دوو عسکرو مړې میندل شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر وایي د عامو افغانانو وزل کېده د خفګان او پښیمانۍ وړ دي. او د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح د درملنې لپاره سعودي عربستان ته تللی دی.
تاسې د خبرونو سرټکی له بوروال کاکړه اوریدل. اوریدونکو په ګومل کې د پښتنو زده کوونکو د یوې اتحادیې لخوا د امن په اړه یوه غونډه شوې چې پکې حکومتي چارواکو، قومي مشرانو او د ښوونځیو او کالجونو زده کوونکو برخه اخیستې وه. په دې اړه سیلاب مسعود رپورټ لري.
دا ترانه او ژغونه د اغوی ژنیو دی چې کوم د ګومل یونیورسټۍ د رسمیل خان پښتون سټوډنټ فیډریشن په بلنه د امن کنوینشن په نوم منځون کې غونډه د پاره د ډېر رسمیل خان سرکټ هاوس ته راغلی وو. په دغه غونډه کې د پښتونخوا صوبایي حکومت وزیرانو او د ملي اولسي ګوند مشرانو سردار حسین بابک، قاضی اسد، مختار لالا او ارباب طاهر خلیل په خصوصي تور ګډون او تقریرونه وکړل. دا امن کنوینشن په څنګه راز په څه مقصد را غوښتلای شوای وو؟ په دا لړک شه د ګومل یونیورسيټي پښتون سټوډنټ فیډریشن زنه او د دوران مشال ریډیو تا په دا رنگ ورجاګې دل
شیر الله وزیر پښتون سټوډنټ فیډریشن ګومل یونیورسيټي صدر نن چې د کیم کنوینشن میز مارنج کړای دی. د حالات مطابق خلک د میز دات ډاډګرنه ورکوي چې ان شاء الله امن راوند دی. سپین سبور راوند ډېر زر او د میشو کې خیبر پښتونخوا شه پښتون مونږ کې ظلم زیاتې روانې دي. دا وخت میشي
زما نوم دی سبیح الرحمن او فیکلټی اف فارمیسی ګوم یونیورسټی نما تعلق. دا پروگرام د امن پیغام ده. د موږ دا مقصد ده پښتانه ته دا پیغام ورکو چې کوم دی دهشتګردي او دا قتل او غارت چې ګیر دي چې دی چې کوم دی دا ویښ سي بیدار سي. موږ جنگ جګړې نه غواړو. موږ امن غواړو دلته او دا قتل او غارت د باندې په موږ باندې بیا یو امن راځي.
زه پښتون سټوډنټ فیډریشن ګومل یونیورسټی سینیئر نائب صدر یشر پاو منومادو هم چې مشکیم مقصد وا هغه دا و پښتین کوم ته نن د ډاکټرونو ضرورت دی. نن ضرورت داسه د سجدانونو ضرورت دی. دغه پرمیش دا کانفرنس وو چې دا پیغام پښتینو کور کورته او بچی بچی ته ورسی. کدا شای عام شو خور شو تعلیم نو ان شاء الله په پښتونخوا شو مکمل امنوي بلکې په پیرا پاکستان شه په پیرا ایش شو امنوي. دغه پښتنه مې چې د غونډې ستر ملما او د پښتونخوا د محکمه تعلیمات صوبایي وزیر سردار حسین بابک نو وکړه او غوی وویل
چې په کوم کې دا جذبي دا تاسو لیدا غیر خبر د مزل ډیر جاتو دی مشکلات ډیر جات لکه چې زموږ مقابله چې دا غزمون تیریانو سره مقابله ده او زموږ دره بوزدل خلکو سره مقابله ده چې موږ پډاګ ولاړیو. زموږ اوقات معلوم دي، زموږ موقف معلوم دي، زموږ ځای معلوم دي، زموږ هر څه معلوم دي. چې زموږ چا سره مقابله ده خوغه غل دي. موږ ته پته نه لګي خځه په لباس کې راځي، د ماشوم په لباس کې راځي، د شپې راځي، د شان راځي. نو مشکل خو ضرور شته. زموږ کار هم دا دی چې موږ ټول کام چې دی هغه مو بلایس کو، هغه کې تحریک پیدا کو، هغه تخپل خبر ورسو، تخپل خبرې پرانا کې هغه ځان سره په دې سب کې چې دی هغه ودرو او هغه دشمن چې هغه ټول مشترکه دشمن دی چې هغه مشترکه دشمن له شکست ورکړم.
یاد دې وی د امن کنوینشن په نوم را بالالې دغه غونډه تر سبا سهارا پورې روانه وا چې په ورستون کې پښتنو سندرغاړو، موسیقارانو او د ژنیو اتن خوند او چروت یو په دعا کا. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
یادونه د تیر هیر سازونو او اوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې
اوریدونکو دا خبرونه نن اوریدئ شئ. په دې کې تاسو ته خوږې خوږې پخوانۍ سندرې موږ در اورو. تاسې مشال ریډیو ته غوږ سو. د مشال ریډیو نه زموږ نه هڅه خبرونه اوري چې په انټرنیټ یې هم اوریدئ شئ. اوس درته یوه مطبوعاتي کتنه لرو. د پاکستان څخه خبرېدونکي ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپله مقاله کې د لیکوال فهد علي په قلم لیکي تر هغې چې د ترهګرۍ په ضد پاکستاني قوم یو موټی شوی نه وي، تر څو چې خلکو ته خپل حقونه نه وي ورکړل شوي او د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات له منځه نه وي وړل شوی، تر هغې پورې به ملک د ستونزو سره مخ وي. د دې مقالې غټ ټکی اسرار العالم مومن دروري.
د ورځپاڼې ډیلی ټایمز په یو مقاله کې لیکوال فهد علي وایي چې د پاکستان دننه د مذهبي سختدریزۍ او ترهګرۍ پر ضد یو موټی کېدو لپاره ضروری ده چې خپلمنځي اختلافات له منځه یوړل شي. لیکوال فهد علي وایي چې د مې میاشتې په دویمه نیټه پاکستان پوځ هغه وخت خپل اولس لره دوکه ورکړه کله چې اوسامه بن لادن د پاکستان دننه په ابټ آباد ښار کې ووژل شو. نوموړی وایي چې خبره دا نه وه چې امریکایي ځواکونو د پاکستان دننه پوځي کاروایي کولو سره د دغه هیواد خپلواکۍ ته نقصان رسبو، بلکې د خندا خبره دا ده چې څنګه اوسامه بن لادن د پاکستان استخباراتي ادارو د سترګو لاندې پټ شوی وو. په ابټ آباد ښار کې د اوسامه بن لادن په پټنځای له برید وروسته وسلوالو طالبانو د پاکستان دننه درې واري بریدونه کړي دي. لومړی د چارسدې په شبقدر سیمه کې، دویم برید په پېښور کې د ناټو په ټینکرو او دریم په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په اډه وشو. ولې څوک هم د پاکستان دننه دا تمنه لري چې حکومت په دې څه مخنیوي وکړي. لیکوال فهد علي وایي چې د پاکستان پوځ وایي حالات په قابو کې دي او دا رنګ د ترګرو ملا ماته کړې شوی، بلخوا اولسي حکومت او په خاصه توګه د کورونو چارو وزیر په میډیا خلکو ته وایي چې د ترګرۍ پر ضد یو موټی شي. ولې د دې باوجود د ترګرو لخوا بریدونه مخ په زیاتېدو دي او د مذهبي سختدریزۍ پر ضد کامی یووالی په نظر نه راځي، نو لیکوال فهد علي وایي چې د پاکستان پوځ او حکمران جماعت په دې خبره نه دی پوهه چې تر هغې د ترګرۍ پر ضد کام نشي یو موټی کېدی تر څو چې په پاکستان کې د سیاسي ډلو ترمنځ اختلافات موجود وي. نوموړی وایي چې بلوچستان د 15 کلونو نه زیات وخت کېږي چې وسلې راپورته کړي او دوی نه غواړي چې د پاکستان موجوده حکومت او پوځ سره په یو لاره لاړ شي. هر ورځ یو بلوچ مشر تختول کېږي او په دویم ورځ د هغه مړی چې پر تشدد شوی وي موندل کېږي. نو څنګه یو بلوچ د سیاسي او پوځي مشرتابه دا خبره ومني چې د مذهبي ترهګرۍ پر ضد یو موټی شي؟ همدارس کچرې بلوچستان ته په خپل وسایلو اختیار ورکړل شي او د هغوی نور مالی او سیاسي حقونه منل شي کوم چې د تیرو شپېتو کلونو نه دی منل شوی، نو دوی به په خپله په کامی ګټه کې جدي شي. همدارنګ ګیلې د پنجاب تر غلبې لاندې دولت کې سندیان هم لري. بلخوا د خیبر پښتونخوا خلک دي چې د تیرې یوې لسیزې راهیسې پرې د طالبانو لخوا تشدد کیږي، نو کېدای شي چې هغوی دې ته سترګې وي چې ټول اولس به د ترهګرۍ پر ضد یو موټی شي. د مقالې لیکونکي فهد علي وایي چې اوس دا خبره په ډاګه شوې چې د پاکستان پوځ او استخباراتي اداره ISI د مسلې حل نه دی، بلکې د هرې هغې مسلې برخه دي چې ملک ته ته تاوان رسیږي. مګر لیکونکي وایي چې د هند په اړه د پاکستان پالیسی او جهاد دغه هیواد په اندرونی او بیرونی توګه خطر سره مخامخ کړی دی. په اندرونی توګه داسې چې پاکستان د افغانستان په اړه د ستراتیژیک ډیپت یا د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسی خپله کړې او د ملک دننه د صحت، تعلیم او امنیت مسلې یې له پامه غورځولي. فهد علي وایي چې د پاکستان پوځ په دې تیرو کلونو کې یو پرمختګ کړی او هغه دا چې د هیواد په بنیادي میډیا یې خپله اجارهداري جوړه کړې. که څه هم ځینې پوهان وایي چې د پوځ دغه اجارهداري چیلنج کړی شي، ولې بیا هم د اوازونه نه اوریدل کیږي؟
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
د مشال ریډیو اوریدونکو د باختر ستوري ادبي او کلتوري خبرونه په دبل غړې کې اوریدې شي او دا ځل په کتاب ته د مشهور شاعر اسرار تل د چاپ شوی د نوي چاپ شوی کتاب د شیرونو مجموعه ده. د هغه د مخکتنی پاړې یو رپورت پکې شته ده. همزاراز په اغه موسیقارانو په اغه هنرمندانو باندې یو رپورت هم راکلرو چې هغه هنر ته شاکړل، سندرې پریکو دیلې او په مذهبي چارو کې بوخت شول. په دې باندې هم تاسو ته رپورت لرو چې دا ولې د خلکو دا کار وکړ او د دې وجه سوي لتونه یې څو په دې اړه پکې ډېر څه شته دا تاسو اورېدلې مه هېروئ. اوس به درته یو رپورټ وړاندې کړو. د پاکستان پیپلز پارټۍ شیرپا او مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې د پاکستان د حکومت لخوا وړاندې شوی بجټ د عوامو لپاره ښه نه دی. هغه وایي چې په دې بجټ کې د ترهګرۍ ځپلې صوبې خیبر پښتونخوا لپاره ډېر څه نشته. خالد خان پی رپورټ لري.
د پاکستان پیپل پارټۍ شیرپو ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو د کال 2011 او 2012 بجټ ته یو اولسي او فلاحي بودیجه نه وایي، ځکه چې په دې کې د غریب اولس، زمیدارو او په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا د ترخګرۍ ځپل شوي سیمو لپاره هیڅ اسانتیاګانې یا مراعات نشته. آفتاب شیرپو وایي چې عام اولس د حکومت نه تمه لري چې په بجټ کې دوی ته اسانتیاګانې په خصوصي توګه د خوراک سیزونو کې ارزانی ورکړي، خو په دې بودیجه کې د ارزانه په ځای به ډیره ګرانی راشي. دی وايي
عوامي بجټ خالي شي، د عوامو ته څه ریلیف ملو شي، څه د غوي ستانه شي، د غوي ته چې کوم مشکلات یې هغه حل شي. په دې کې خو ما ته سوای د دینا چې د غوي باندې به نور مزید بوج راځي، ځکه چې د غنمو نه د ټریکټر او باندې پټرول وغیرہ باندې چې کوم سبسډي واغه هغه ختمي، نه خو به نور مزید اضافه راځي. او دا چیزونه دي چې د عوامو نور په بجټ باندې څه کوي چې هغه کوتو ته اعداد او شمارو خو هغه په دې نه پیږي، هغه په دې پیږي چې هغه مونږ د پاره پاره کې څه دي.
د خیبر پښتونخوا د پاره په وفاقي بجټ کې د غټو پروژو او پنګې په حق له آفتاب شیرپو وایي چې دا صوبا د ترهګرۍ په ضد جنگ کې او بیا د سیلابونو په وجه ډېر اغزمن شوی ده، خو بیا هم وفاقي حکومت د دې صوبې د بیا ودانې او اولس او کاروباریانو ته هیڅ ریلیف
دا زمونږ ډیرا بد قسمتی دا چې دې صوبې سره چې حکم دلته نقصانات شوی دي، هغه خود وی شماري چې اربونو ډالر نقصان شوی دي، دا دوی منی تسلیم کوي، خو دا نه تسلیم کوي او دا نه په دې باندې عمل نه کوي چې داغه رد عمل کې دوی مونږ لا وسایل راکړي چې هغه نقصانات چې دي هغه مونږ پوره کړو. دوه درې پروجیکټ چې زمونږ اسیا برای نام دا لواری ټنل پکار چې اوس کمپلیټ شوی، هغه لپاره یو ارب روپے اخی دی او یو ارب نه زیات داغه بقایا جات دي. نو بیا به دوه میاشتې پس بیا هغه کنټریکټرز وایي چې مونږ سره پیسې نشته.
آفتاب شیرپو په خیبر پښتونخوا حکومت تور لګوي چې دوی په هیڅ توګه مرکزی حکومت ته خپل مقدمه نه دوړاندې کړي او دوی باندې هیڅ فشار نه دی اچولی چې د صوبې د پاره خصوصي پیکج اعلان کړي.
به فرض خو د دوی جوړې ده چې دوی خپل کیس صحیح پیش کړي وي، اعداد او شمار سره پیش کړي وي، او الته د دې صوبې د پاره یو آواز اوچت کړي وي، خو دې کې زمونږ ټول سیاسي پارټو سره مسله مشوره کړي وي.
آفتاب احمد خان شیرپو زیاته کړه چې د دوی ګوند به د پارلیمنت دننه او بهر د بجټ مخالفت کوي، او کچره د اولس د خېګړې لپاره څه قدمونه پورته نکړي شو نو دوی به مظاهره هم کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو اوریدونکو زیره درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ام اس هم کولای شئ. که د مشال کوم خبرونه پاړه سره نظر لرئ، کوم خاص پیغام لري او غواړي چې مونږ درته د مشال په سپو کې خبر کو، نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ام اس پریک دی: 0332 15 33 33 51. رښتیا هیر مو نشي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
اور دین کو تاسو کول شي په دغه اس ام اس نمبر باندې موږ ته خپل پیغامونه راوستوي. په دې کې کوشش وکړئ چې موږ د خبرونو په اړه وایي، د ورځې د تودو موضوعاتو په اړه را سره خبرې وکړي او راته خپل نظر شریک کړي. د خپل نوم او ځای لیکل هم مه هیروي. اوس به دغه رپورت دروارو. اوریدونکو، په ماشومانو باندې د لوبو سامانونه، هغه لوبو سامانونه چې ډېر سره لوبې کوي، څومره اغېز لري؟ خصوصا په دا اوسنو وختونو کې چې اکثر د لوبو سامانونه یا خو ټوپکې، تمانچې دي او یا هم نور داسې جازونه، ټینکونه او دا شیان دي، دا څومره نفسیتي اغېز کوي په ماشومانو باندې؟ دا به د عمر دراز وزیر په رپورټ کې وارو.
د پښتو ژبې نامتو شاعر رحمت شاه سایل وایي، ماشومان که د مشرق او د مغرب دي، د جړه او د خندا انداز یې یو دی. ماشومان کچر ته هم وی لوبه خوخوی. په جدید دور کې خلک خپل ماشومان ته رنگارنگ کلونه اخلي، لکه ریموت کنټرول کلونه گاڑی، جازونه او یا بیا ټوپک او تماچه. ګورو چې د وزیرستان ماشومان کمی کلو نه خوښوي. دا به د وزیرستان ماشومانو څخه واورو.
سهیب نموسا نشته یا خو موته خوان رو کوي ریموټ کنټرول جوس اور گاڑی چکر امیش د فارغ وی امیش پکلونه خوشی کوي بیا ټیمم په پاس ډیر شای موته خوان رو کوي ریموټ کنټرول جوس
نو خورشیدای یو قربال قربال چې پکاوي حالات ولا اور نو رات مون چېغا سرا غلی په خوشې پکای
ا متا کینو له خوان رکو ان چا مون چا متا خوان رکو چې زه به ور وتره بیا داس خل په ولا پیا با دی پکې دا خوان رکو چې داس په غریز ا افجینا ایوا چا مون چا شو ور نشتا یو ټیپک شتاره مونا یو داس چې ټیپک وی چمن چا ورن
غنی چې په ودریستان کې د کلونه یو دکان لري زیاتره ماشومان ورنه کم ډول کلونه اخلي دوی وای
خاص کر دیشه دا شو موټر شوله دا غړیا شوله زبو چې بچون دي کې اور کې دا غخوا شوی دا پیستول شوله موټر شوله او دا غټ ټیپک رغل دي چاره والا او چې کوم نن سبو چاینا غرو غل دي بندوک دا ډیر اکثر دا ډیر زیات خوشحالي او بچي چې کې ملي دا غړیا ډیر خوشحالي
دا چې په وزیرستان کې خلک خپل ماشومان ته کوم قسم کلونه اخلي او یا یې ورته خوخوي یو سو کسان مشال ریډیو ته وای
کلونه وغیرہ ورته کوي دغه دغه په مطابق د ذهن د معیار په مطابق کلونه ورته کوي چې د ټیمر سره پاسې فارغ وخت مطلب کلونه سره شتري او سره دا غادو چې د تصور ازودي ورکې د مر ذهن سره تجیج کلونه د څه کمی خو نشته د هر قسم شکه بعد سره چوي کا سره چوي شته دی خو مشته په چار هندو بلکې مش کو وسا پر ان شاء الله دا کوشش کړی دی چې دا اشه مل شي چې غلط اثر نه زنه لکه اصلا وغیرہ
دوا بچو مې کړه ته مونږه پرمیش کوي کړه او دا ته مونږ چې دا څنګه نه ته بیا دا څه وکړه چې یو پتاو درې مخ شه کړم او یو ته پولیس کړم خپل پتاو درې کړم په ته پرابل شي پرابل چې نه په پولیس نه درځنه کوي کړه
د پښتو ژبې ځوان شاعر ګوهر وزیر په خپل ایوا هایکو یا درې مصرعي نظم کې وای ستا د وړې خلګې نظر بچیا خو یولنده به در تر نه وړم بیا به سبا رانه ټوپک هم غواړې هم د دې رجحان په اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بوک بورډ چیئرمین پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت نه وپوښتل چې پر هم دې موضوع زیاتره لیکنې هم کړې دي وایي چې په پاکستان او افغانستان کې باقاعده د یو سازش لاندې د نصاب د کتابونو نه پرته د ماشومانو د لوبو سامانونو فیکټریانو کې هم ټوپک او تماچې جوړولی شي چې د ماشومانو ذهن د ماشومتوب نه د قلم پر ځای د ټوپک پر لور بوزي
افغانستان دے جنگ او ایران انتصار چدلته چونکه د سی ای ای او د ای اس ای په ګډا باندې داسې میدان ته راول غشتل چې کما کې دوی خلکو ته یو شی په شلمې پیړۍ کې په داسې شکل کې پیش کی لکه مثال جهاد د جهاد څخه روانو او جهاد شوه نو په یو څه وخت هم ډیر کم وختونو کې راځلې زمانه خبره پرې ده اوس د افغانستان د روس په مقابل کې دوی د غشتا داسې شکل کول غشتل چې د ټول خلک چې کم دی او خاص کر ماشومان ډلا په جنگجو ډله کې بدل کی د دې لپاره دوی مختلفې طریقې جوړې کړې هغه یو طریقه د سکولونو مکتبونو والا وا د مدرسو والا وا چې هغه کې سبق چې کوم دا الف ب چې دی هغه سره هغه ورته جوړ کړل لکه کلاشن کوف ورته جوړ کړې تورې ورته جوړې ټوپک ورته جوړ کړې لکه بعد هغه ته جنگي کړې دا ویلې دی جنگي نصاب
د دې هر څه د مخنیوي په اړه مو چې کلا د نو موړې نه او پختل نو دوی زیاته کړه
نړۍ ټول دنیا ول خلک سره یو شی وو دا شی جوړاوه لکه ماران لړمان جوړول په دغه حساب سره اوس دغه ماران لړمان بیا واپس صندوق کې بند کولو لپاره 20 پیسو 20 کوشش ضرورت دی ما پرند ټکو دا ټکی دی چې د کوم تاسو موږ کنسپټونه دي چې را پښتون اصله یې زیور دا اصله یې دادی او دا هم دا دروغ دی دا زمون پوری جوړې شوې خبرې دي سره به خلک مول پکار
عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تاسې مشال ریډیو اوري اوریدونکو سم د خوست په اړه درته یو رپورت لرو د افغانستان په خوست ولایت کې جنکۍ د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو په لړ کې ګڼې ستونزې لري د دوی په ستونزو د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال دا رپورت برابر کړی
د افغانستان په ځینو سیمو کې نجونې د بېلابېلو لاملونو په وجه نشي کولای لوړې زده کړې وکړي او له دې خدای ورکړې حق څخه برخمنې شي دا ستونزه د نور هیواد پرتله په پښتني سیمو کې ډیره ده چې له دې سیمو څخه یو هم د خوست ولایت دی چې نجونو ته خو لومړی د کورنیو لخوا ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. که چیرې یو شمېر نجونو ته په ښوونځیو کې د زده کړو زمینه برابره شي، بیا هغوی نشي کولی وروسته خپلې لوړې زده کړې په پوهنتون کې ترسره کړي او له ښوونځي ویلو وروسته یې بیا کورنۍ بیرته په کور کینوي. د دوی پر وړاندې تر ټولو زیات کورني محدودیتونه او ټولنیز دودونه او رواجونه دي چې دوی یې له لوړو زده کړو بې برخې کړي دي. په خوست کې د نجونو لیسې څو تنه زده کوونکي وایي چې د نجونو د زده کړو پر وړاندې یو علت هم د نجونو د مور او پلار بې تعلیمي یا بې سوادي ده چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته نه پرېږدي.
یو علت یې دا دی چې مور پلار تعلیم نه وي کړی نو د اولاد په تعلیم باندې هم نه پوهېږي، او بل دا هغه علت یې دی چې دوی د ستر عمر شي نو دوی ته دا ډېر عیب دري. نو په دا خو هر څوک پوهېږي چې دوی چې مکتب نه وي یا پوهنتون ته هم نشي تللی. پلارونه هغه ورونه چې زده کړې نه وي کړي د تعلیم په ارزښت نه پوهېږي، نو خپلې خویندې او خپلې لوڼې تعلیم ته نه پرېږدي، یعنې دا اجازه نه ورکوي چې هغوی تعلیم وکړي. او که اجازه ور هم کړي نو تر اتم تر اووم ټولګي پورې بیا یې په کور کې نه وي. بیا د مونږ پښتنو ته خو په اوس وخت کې دام شرم ښکاري چې په نجلۍ باندې زده کړه یو پیغور ده مونږ ته، او هغه کورنۍ چې د زده کړې په ارزښت پوهېږي، زده کړه یې کړي مشرانو نو اتمن پرېږدي چې خپلې لوڼې او خپلې خویندې زده کړه لوړې زده کړې وکړي. زمونږ په ټولنه کې ښځینه ښوونکي ښځینه ډاکټرې ته ضرورت شته.
که څه هم یو شمېر کورنۍ به دې ته تیارې وي چې خپلو نجونو ته د لوړو زده کړو ترسره کولو حق ورکړي، خو هغوی او خپل نجونی بیا دې ته ګوته نیسي چې په پوهنتون کې ټول استادان او محصلین نارینه دي او د ګوتو په شمېر نجونو ته هلته د زده کړو کول ګران دي. په خوست کې یو تن قومي مشر بسم الله جان وایي چې د نجونو د زده کړو د نیمګړي پاتې کېدو یو لامل په سیمه کې د مروجو دودونو او د سیمې خلکو همدا محدودیتونه دي چې نجونې نشي کولای په ښوونځیو او یا پوهنتون کې خپلې زده کړې ترسره کړي. نو څه کول پکار دي چې نجونو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره شي او د دوی د اروا حق هغوی ترلاسه کړي؟ ملک بسم الله جان په دې اړه وایي چې دا ستونزه هغه وخت حل کېدای شي چې کله دیني عالمان د او مشرانه او حکومت په خپل منځ کې یو فیصله وکړي چې دوی باید خپل لوڼو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. او په دې برخه کې د دیني عالمانو تبلیغ ډیر ضروری دی چې د هر کلی ملا امام او یا عالم د علم پر ارزښت باندې خلق پوکړي.
اول عالمونه ته خاک ده چې دا نظر ویر کې په جماعت کې همدای بار بار دا اعلان وکړي چې ورنې تعلیم ته دینه پریک دی که د اسلامي نظر نه خطوی خوسای خو نظر نه اسلام د نظر نه چې خطونه خو خاک ده چې هغه په کلی جماعت کې اعلان وته وکړي چې ورنې تعلیم ته دا جنکې پریک ده چې ډاکټر را جوړا شي انجینر را جوړا شي سر دا دنیا مسلمان خاک لري دا صدې افغانستان جنکې خاک لري چې هغه نه تعلیم وکړي دا نظر ویر کې چې خال کې پریک دی دا خپل الودا څه مقصد تعلیم په وکه دی اسلام پوچاو کټ دا بار جماعت کې آر امام ته خاک دی چې دا وته وې چې دا تعلیم په دا جنکې وکا.
کته هم د خوست په شیخ زاید پانتون کې اوس د نجونی او هاستل یا لیلیا جوړ شوی او لګشمیر نجونی هم خپل لوړ زده کړې په نوموړي پانتون کې ترسره کوي. خو دا شمیره د خوست نفوس ته په پام کې نیولو سره ډیره کم ده او کچيري په پانتون کې د نجونو ډیرولو ته پام ونه شي نو کېدای شي د نجونی هم لوړ زده کړې په نیمایي کې پرېږدي. دا چې د خوست په شیخ زاید پانتون کې اوس څومره نجونی په لوړ زده کړو بوخت دي د دې پانتون رئیس ډاکټر پوهندوی ګل حسن ولیزی په اړه وایي. ډېرو کورنیو نجونو په دې حمله زده کړو رای ساری کړي وي چې دوی مسلمانان دي او اسلام به دا اجازه نه ورکوي چې نجونې له کوره بهر زده کړې وکړي. په دې اړه اسلامي احکام څه دي او په کومو شرایطو کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکول شوي؟ دیني عالم مفتي حبیب الرحمن خوستی وایي چې د شرعي احکامو له مخې علم په هر نر او ښځه باندې فرض دی. د علم په برخه کې د نر او ښځې لپاره کوم فرق نشته. نوموړی په دې اړه زیاتوي،
علم مطلقاً د دواړو لپاره جواز لري او په دواړو باندې حصول لازم دی. علم دا بیا جزئیات دي. علم یو کلیادو کلیه یعنی مطلق علم دی. مطلق علم حاصلول خو په نر او ښځه دواړو باندې فرض دی. البته شرایط حالات دا بیا ځون ته خبره ده کنه. مثلا مختلف حالات دي خو بهتره ده چې د ښځو لپاره ځانته او جلا د شریعت د اصول سره سم په ستر په آداب او په پردا کې دا قسم ته او د نارینه لپاره ځانته یعنی امتیاز او جدایي د دواړو صنفونو په مانس کې د نر صنف او د ښځې د صنف په مانس کې.
د یادولو ده چې یوازې زده کړې نه دي چې افغاني نجونې ترې بې برخې ساتل کیږي، بلکې په دې ټولنه کې ډېر نور رواجونه هم شته چې له امله یې ښځینه طبقه کړیږي چې ځینې بېلګې کورني تاوتریخوالي په بدو او کم عمر کې د نجونو وادول هم دي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
اوریدونکو اوس هم ساسي د اس ام اس پیغامونو وخت دی. راځي چې له نجيبه مرور چې مونږ ته دازل چا اس ام اس را لګلی او په کوم موضوعاتو باندې.
اس ام اس پیغامونه
له مشال رادیو سره د اوریدونکو د زړه خواله.
د اس ام اس خبرونه قدرمن اوریدونکو د تازه پیغامونو سره موزه نجيب امیر هر کله کوم په روانه خبرونه کې د هغه اوریدونکو پیغامونه لولو چې مونږ ته د نشر وړ یو سره لګلی وي. واقف د تور غونډینې سخت په غوسه کې دا میسج مونږ ته کړی وای کلاسته مراغلی نو سین ته د غرزو مازه کې زما اس ام اس نه لولې. فضل احمد د شانګلی نه په خپل پیغام کې وای د مشال رادیو خيسته پروګرامونه او تازه خبرونه می تر هر څ ډیر خوخیږي. دی وای د مشال رادیو بل کمال بیا ده چې د ولس غږ چارواکو ته رسوي، سواغوي پریزان خبر کړي او دا غوي د ستونزو د هوارولو کوشش وکړي. بختاور د لکی مروت نه یاد کړی یو او لکی د مشال خبرونه د زړه د تل نه خوخو او مهرباني وکړي زما دغه اس ام اس خامخه په خبرونه کې شامل کړي چې زمونږ زړه خوشاله شي او تاسو ته دعاګانې وکړو. عبدالرشید د ځنګل پیر علیزی نه مونږ یاد کړی یو. دی وای زه مسافر یم چې ازار مې نه کړي، زړه کې زه را کړ چې گزار مې نه کړي، او مینه مو چرته کله کړي نه ده، اوس چې شروع شونه بیزار مې نه کړي. مسعود افریدی د خیبر جنسین لیکي د فاټا ترقیتی اداره اف ڈی اے د قبایلی ځوانانو د روزګار غم نخري، یوازې هغه کسان مني چې سفارش یا رشوت ولري د نورو دی الله مل شي. دی وای ما په خپل هم سوسو زله کوشش کړي خو څوک می غږ نوري ځکه چې نه سفارش لرم او نه پیسې. ارمانی جانان چې د زینو می مونږ تنه دی لیکلې مونږ ته یو شیر را لګلې دی. دی وای څوک د اختر لپاره ځان جوړوي، څوک واسکټونه، څوک پیزوان جوړوي، او د چا سنگار وی رنگ پر رنگ اختر کې څوک د زړو جامو گریوان جوړوي. وېسال مسعود په ډیر اسماعیل خان کې د مشال لیډیو میناوال دی. دی وای وې زړګی هسي خپل اخلاص به پر لمبا لمبا کړي، یقین مې نشي چې جانان محبت او پیژني. گلدار خان وزیر مونږ ته د لورلای نه لیک د مشال پروګرامونه ډیر معلوماتي او علمي دي او دومره عوامي دي چې ډیر زربه دا رادیو نه وازي د پاکستان بلکې د جنوبي اسیا تر ټولو بریالي رادیو شمیرل شي. دی وړاندې لیکي چې د بلوچستان ریزیډنس کالج لورلای د تربت استادانو ته ستونزې ورپېخلي، که مشال لیډیو ورته خپل خبريال راولېږي نو ډیر به ممنون یو. عبدالباری مندوخیل له ژوب نه مونږ ته لیکي، مینه یې هم را سره کړي، هم یې جنگ کړی دی، چا چې وژلی یم هغې را باندې ننګ کړی دی. د خوشحالو په وخت کې ډیر خلک مینو پر ما، سختو حالاتو کې هر چا زما نه سنګ کړی دی، او زما د قتل په الزام کې چرته ګیره نه شي، د لاس نکریزو دی د وینو په شان رنګ کړی دی، او زه دې خپل زړه ته یم حیران چې ولې نه ماتیږي، د جانان زړه خو د نفرت د وجې رنګ کړی دی. د تیراو رګزونه یو ورور مونږ ته پیغام را لګلې خو وای حالت خنه دي نو زما نوم چاته مخ کاره کوي. دی وای حکومت دا وکوي چې طالبان کمزوري کړي، خو د دوی په سیمه کې واک د هماغو په لاس کې دی چې د دوی په وینا خلک ترې په مصیبت کې گیر دي. طارق عزیز منګل مونږ د واکېن نه یادوي او لیکي، د کرم ایجنسی په باره کې بدرته وایم چې هلته امن او جنگ دواړه د حکومت په لاس کې دي. کله چې حکومت غواړي هلته په هغه سات امن راځي، او کله چې نه غواړي نو بیا داسې حال وي لکه اوس چې دی. گل بہادر د نامعلوم زینا مشال لیډیو ته خپل را لګلی اس ام اس کې لیک، څومره ښکلی دی زلفان دی ماشاء الله، پر رخسار دی اویزان دی ماشاء الله، او گل بہادر جوړ بخت را بیدار شو در تغلی غلی خان دی ماشاء الله. دا ډیر اسماعیل خان نه انجینیر زاهد الله لیکي، ځوان کول د خراب حالاتو په خکولو کې ستره ونډه خسته شي، خو په دې شرط چې د ښه دنیاوی او اسلامي تعلیم څخه برخمن وي. هاشمی د کربوغا شریف هنګونه لیک، د مشال کارکونکو تاسو خبر یې کنه، خو زمونږ د بجلی د ادارې یو ابډانه ډیر تنګ یو، ځکه چې بجلی برمتنی ولې او د پریخودلو لپاره هیڅ نه رضا کیږي. جان توخی د کوټې نه مونږ ته اس ام اس را لګلې دی. وای ما سره مسمه نه لګی ده، نه مې ټلیفون وچتوي او نه مې اس ام اس خبروي، او بیا وای افسوس دا ستا په خیال بس ښکارم، دغه ارمان به مې په زړه پاتې شي. له همدې سره د نن د اس ام اس پیغامونو خبرونه ختميږي. مشالونه مو په وړاندې
خدای نور ناصر، مشال رادیو کوټه،
سراج ظهیر، مشال ریډیو اسلام آباد،
نیاز احمد خان، مشال ریډیو سوات،
احمد الله، مشال ریډیو اسلام آباد.